د غرمه دولس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو خو په پیل کې خبرونه لرو اجمل اندې وړاندې کوي
د افغانستان د حکومت وی خبری سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی چې پوخانی طالب چارواکی ملا غاجان متسم په دوبی کې ل څارنې خوشی شل دی ولسمشر بارک اوباما د اوکرين د بحران په اړه په جنوا کې د شوي توافق په اړه په احتیاط خوشبيني څرګنده کړې ده او د نوبل د جایزې ګټونکي لیکوال ګابریل ګارسیا مارکیز د واتیا کلونو په عمر په مکسیکو کې د نړۍ سترګې پټې کړې د افغانستان د حکومت وی خبری سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی چې په خانه طالب چارواکی ملا غاجان متسم په دوبی کې ل نظارت خوشی شوې ده د سرچینې چې وختل نوم یاد شي ویلي نو مولا تیر شپنه وخت خوشی شوی غاجان متسم چې په متحده عربی اماراتو کې وسیدل سم دی رئیس به درک شوی وو خو د متحده عربی اماراتو چارواکو پرونو ویل چې مولا نظر بند کړي پرون د افغانستان د سولې شورا له متحده عربی اماراتو وغوښتل چې مولا متسم زر تر زر خوشی کړي د افغانستان حکومت او د سولې شورا باور لري چې خغل متسم په افغانستان کې د ولې له بهر سره مرسته کولای شي افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دی چې د ولسمشر ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه غواړي د ټاکنو مشروع نتیجه ومني ولسمشر کرزی تیر شپه په خپل رادیو وینا کې د اوري د 14 منېټي د ولسمشر ولایتي شوراګانو انتخابات په هیواد کې د ثبات او امنیت د پیاوړتیا لوري ته یو مهم ګام وباله ویل چې د انتخاباتو پر ولسواکۍ د افغانانو باور ثابت کړ
مشټول باور چې موږ محترم کاندیدان به هم د ولس رائے په احترام د انتخاباتو مشروع نتایج ومني څو هیواد د ثبات اعتماد او ولسواکۍ یو بل روښانه پړاو ته داخل شي
د وویل د انتخاباتو بل پړاو درایو شمیرل د شکایتونو ثبتول او څیړل د چې دواړه انتخاباتي کمیسونو پرې کار پیل کړي ولسمشر کرزی هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتو ورستۍ پایلې به پر خپل ټاکلي وخت اعلان شي او نوی ولسمشر حکومت به د هیواد د ودانولو او سوکالې لپاره ګامونه واخلي بلخوا د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ یو کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي که ولسمشر شو داسې حکومت به جوړ کړي چې پخواني لانجمن جګړه مار به هم پکې شامل وي اشرف غنی احمدزی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د هغو کسانو د محاکمولو هڅه به ونه کړي چې د جنایتونو مسؤلیت لري خو په هیواد کې به حقیقي پخلاینه راولي دغه مشهور ټکنوکرات همداراز ویل په هیواد کې به پخواني حالات د تکرارېدو مخه ونیسي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فایده د وزارت د مرسیال په تختولو کې جنایتکاران ککړ بللې د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د دوی لسیړونو داسې ښکاری چې د انجنیر احمد شاه وحید د تختولو قضیه جنایت ده د فایده می د وزارت مرسیال د سې شنبه په سهار په خیرخانه مینه کې هغه مهال و تختول شو چې وختلې له کوره دفتر ته ولاړ شي تر اوسه پورې د نوموړي د تختولو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی دا میدان وردګ چارواکی وی په دغه ولایت کې د امن نظم څلور سرتیری د دولت د وسلوالو مخالفین لوري لتختول کېدو وروسته وشل شوې دا وردګو د والي د ویندوی تاوله خوګیانی په وینا وسلوالو مخالفانو د سی شنبه پورز دا وخت د کابل کندهار په لوی الاره د امن نظم 15 سرتیری ارغمل کړل چې څلور تنه وروسته وشل
یا سرتیری د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ د ونخې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لوري نیول شوی و چې څلور تنه په شهادت رسولي
دا میدان وردګ د والی ویان پاینه حال کې ویل د پنځم سرتیری توانیدل چې د طالبانو له منګولو ځان خلاص کړي او خوندي ځای ته ځان ورسي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په کراچۍ کې دی او ټاکل شوی دی چې نن به تمريني لوبې پیل کړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکو کبیر خان ویلي هڅه کوي چې د افغانستان ټیم د کرکټ نړیوال جام ته چمتو کړي ټاکل شوی دی چې راتلونکو کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا نیوزیلند کې وشي دا بلومړی ځل وي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نړیوال جام په دې 500 ورځو سیالیو کې ګډون کوي ولسمشر بارک اوباما د اوکرين د بحران په اړه په جنیوا کې د شوي توافق په اړه په احتیاط خوشبيني څرګنده کړې سپینه مانی وايي ولسمشر بارک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپلو کې په ټلیفوني خبرو کې پر دې سلا شوې ک مسکو د اوکرين په ختیځ کې وسیت آرام نکړي واشنگتن او برلین به پر روسیې نور فشار راولي همداراز ولسمشر بارک اوباما پرون په سپینه مانی کې ویل هیلمند دي چې څو راتلونکو ورځو کې به په وضعیت کې پرمختګ راشي د ویل زما هیلمندي دا چې موږ واقعاً په صورتونکو ورځو کې په دې برخه کې پرمختګ وګورو خو نو مول زیاته کړه کله چې په خانوی پیښو ته ګورو فکر نکوو چې وبکولې شو پر دې ډیر حساب وکړو ولسمشر بارک اوباما زیاته کړه موږ باید دې ته چمتو اوسو چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسانو لاسوهنو ته بالقوه ځواب ووایو. پرون د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، اروپایي ټولنې او اوکراین استازو په جنیوا کې په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې په ټول اوکراین کې وسلوالې ډلې باید بې وسلې شي. دا موافقتنامه همدارنګه د هغه کسانو د بخښنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې دولتي ودانۍ نیولي، خو هغه کسان چې جدي جنایتونه یې کړي په دې بخښنه کې نه دي شامل. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالات اوکراین ته نور غیر پوځي مرستې استوي. هیګل پرون ویل په دې مرستو کې به طبي وسایل، د اوبو د تصفیه کولو وسیلې او جرنیټرونه شامل وي. چک هیګل وایي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لپاره په دې مرستو کې طبي وسایل، محافظتي خولۍ، بسترې، د اوبو د تصفیه کولو وسیلې او خیمې، کوچني جنریټرونه او د اوکراین د دولت د پولیس ساتلو لپاره شتوپونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو به نورو مرستو ته هم چې موږ یې اوکراین ته ورکولی شو دوام ورکړي. هیګل دا څرګندونې په پینټاګون کې د پولینډ د دفاع وزیر سره لکتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړې. امریکا تر دې مخکې د اوکراین په وسط د خوړو د برابرولو او په خولو د وسایلو په شمول یو شمېر مرستې استولې وي، خو امریکایي چارواکي وایي چې حاضر دمه د اوکراین په وسط د وسلو او مهماتو د لیګلو پلان نه لري. د ایران لسګون امنیتي سرتیری په تهران کې د اوین زندان وی برخې ته ننوتی او یو شمېر زندانیان یې ټپي کړي. په دې برخه کې سیاسي زندانیان ساتل کېدل. له زندان څخه د ډېر شتنو په شاوخوا کې بندیان انفرادي زندان خونو ته انتقال شوي دي. دا راپور چې د حکومت مخالفو ویپاڼو خپور کړي، یو شمېر زندانیانو کورنیو هم تایید کړي. د بشري حقوقو د یو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی لور مایده سلطانی د فردا راډیو ته ویلي پلاری په دې زندانیانو کې شامل دي. مایده وایي دا معلومات په زندان کې درنه له معتبرو سرچینو ترلاسه کړي. دا کلمه په نوبوي پاڼه چې د حکومت په سیاسي مخالفانو پورې اړوند وي پاڼه د لومړي ځل لپاره د ریپورت خپور کړ. د کلمې وي پاڼه د ریپورت لمخې امنیتي ځواکونه هغه محل پر زندان يرغل ورول چې د زندانیانو تاوتریخوالي څخه د ډکې وي تالاشي سره مخالفت خود. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دا وین د زندان پر یو برخه د امنیتي ځواکونو يرغل د زندانیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. او د نوبل د جایزې ګټونکو لیکوال ګابریل ګارسیا مارکیز د واټیا کلونو په عمر په مکسیکو کې لنډې سترګې پټې کړې. ګارسیا مارکیز د سل کال یوازیتوب د رومان په لیکلو د شهرت اوج ته ورسید. دا رومان په 1918 کې چاپ شو او په ټوله نړۍ کې تر 50 میلیونو زیاتې نسخې وپلورل شوې. د ګارسیا مارکیز کورنۍ ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې دا د نړیوال شهرت څښتن لیکوال په مکسیکو کې په خپل کور کې مړ شوی دی.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 خبري شي. وړاندې په خبرونه کې ازادي رادیو یاد به مجله پروګرام لرو، خو خبر مترلاسه کړی دی چې په خیبر ایجنسی کې د لوړګي په سیمه کې د پاکستان د پوز د وسلو په وزیر مکی 14 شوې ده. ل سیمې د ازادي رادیو او مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره په ټلیفون را سره ده. شینواره صاحب، تاسو تازه معلومات څه دي چې په دې 14 کې څه زیان اوښته دي؟
جی، دغه چاودنه د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې په پوزي چاونه کې د نن شوې ده. د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې 13 شپه خواوسا 2 بجې د لوړګي په دې پوزي چاونه کې د وسلې په یو ډیپو کې ور ولګي د او دا غین اورستو کې چاودنې پیل شوې چې تر سهار 4 بجو پورې دوام لرلو. دغه پوزي چاونې د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې په میدانی علاقې کې دا جوړ شوې ده چې خو شاتري یو سمیر کورونه او کلی هم دي. په دستي توګه خو داسې معلومات نشته چې کوم کورونه ته زیات زیان اړولې وي او نه هم د دغه پیښې کوم زیات جزئیات امنیتي ځواکونه په ډاګه کوي چې په دغه چاونې کې بدننه څومره تلفات یا نقصانات اوختي خلق ته لیا امنیتی سرتیرو ته. خو د دې چاونې نه یو تو غندای راپورته شو چې په یو ځای کې لیبان لګیدل او چې پاره کې یو دیر لسکلنه جلې جوبل شوی وا او نور څه د نقصان نه کړای.
شنوره صاحب، تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسولیت منلې دی چې دوی دغه کار کړی؟
د دې پیښې پاک لمن تر اوسه چا څه مسولیت نه منلې او نه هم چاپړه په خپل غاړه باندې خسته.
تاسو ویل چې څو ساعته ور لګیدو په دې چاوني کې په لوړګي کې د دې ور د لګیدو د وجل کېدو په اړه هم چا څه نه دی ویلي چې بیرته هلته اطفایه ورسېدله د حکومت څه چې وکړي او کنه هم دا چاودن روان وي چې کله ډیپو خلاص شو خپل چاودن بس شي.
بالکل دغه ډیپو کې دومره لوی چاودنې روان وي. 13 پمن خپل هم وکتل چې دغه چاوڼۍ نه لوی د اور لمبې ختی او د لوی د ماکو وازونه راتلل او چې کله دغه زرمتون یا دغه ډیپو کې وسلې خلاصې شوې ټولې وچاودې دي نو خپل باندې دغه ودرېدلې او اوبو وغیرہ په دې باندې دغه نوی مړی کړی شوی.
شنوار صاحب تاسو وایئ چې تاسو خپل هم دغه ورونه کتلی دي چې کله ور لدی چاوڼۍ را پورته کېده څنګه دغه چاودنې درنې وي او کنه چاودنې درنې نه وي؟
بالکل دغه چاودنې ډېرې درنې چاودنې وي چې کله به چاودنه وشوه نږدې چې څومره ورونه وي دا به تک سره شول او د دې نه به تور لوګی هم خط او ورسره ځایي خلک چې وو هغه ډېر په خوف کې وو ډېر په ویره کې وو ټوله شپه خلکو په ویښه باندې تېره کړې ده.
فرهاد شینواری مننه د ازادي راډیو او مشال راډیو د خبريال فرهاد شینواری څخه مو واورېدل چې د خیبر ایجنسی په لوړ کې د پاکستان د پوز د وسلو په وزیر مکه تیرشپه چاودنه شوې ده او بیا په دغه ډیپو کې څو ساعته چاودنو دوام کاوه او شاوخوا سیمې هم ممکن ځپلی خو تر اوسه پورې د پاکستان پوز په دې اړه نه دی ویلي چې د دې چاودنو علت څه و. بیا هم په پاکستان کې پاتې شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان ولس که هر څوک خپل ولسمشر وټاکي پاکستان به ورسره دوه اړخیزي اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي. د دې وزارت ویاندې په اسلام آباد کې د پنجشنبې په ورځ ونیزې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له افغانستان سره پر جنګېدلې پوله امنیتی تدابیر سخت کړي او افغان دولت ته پکار دي چې دوی هم په دې لړ کې مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره د ذبیح الله شفق پورا پور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان ولس که هر څوک خپل ولسمشر وټاکي پاکستان به ورسره دوه اړخیزې اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. میرمن اسلم همداراز ویلي د افغانستان د ولسمشري وټاکنو یو کاندید هم د پاکستان پر ضد نه دی. افغان ولس حق لري چې خپل ولسمشر او برخلیک په خپله وټاکي. په افغانستان کې سوله، ثبات او د تروریزم له منځه وړل نه یوازې د افغانستان په ګټه دي بلکې د سره بعد پاکستان، افغانستان او د ټول منځنۍ آسیا پر سوداګریز اړیکو مثبت اغیز پرېوزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نوموړی 13 پنجشنبه هم په خپلې اونیزې غونډه کې ویلي و په سیمه کې د سولې د تامین لپاره په افغانستان کې د جمهوري عمل روان ساتل مهم دي او له همدې عمله په دې هیواد کې اوسنۍ ولسمشریزې ټاکنې د ستاینې وړ دي. میرمن اسلم همداراز د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې د امنیت په اړه غونډې ته وویل پاکستان له افغانستان سره پر جنګېدلې پوله نږدې 1200 امنیتي پوستې جوړې کړي او په خبره چې هیواد یې د دې پولې هوایي څارنه هم کوي. نوموړی پر افغان دولت او په افغانستان کې د ناټو پر مشت ځواکونو غږ وکړ چې د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې ساتنه او څارنه د لا پیاوړي کړي او په وینا یې دا د پاکستان او افغانستان دواړو مسؤلیت دی چې د پولې ساتنه او څارنه وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني میاشت په 15 نیټه په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو تر ټاکنو وروسته افغان ولس ته مبارکي ورکړې وه او هیله یې ښودلې وه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او نورې اړوندې ادارې به د حکومت جوړونې او تر انتخاباتو وروسته ټوله پروسه په بریالیتوب سرته ورسوي.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د روان خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې د نوبل د ادبي جایزې د بغټونکو لیکوال د مړینې خبر درلود. ګابریل ګارسیا مارکس هم لیکوال وو، هم خبريال، هم ناول لیکونکی. د سل کاله یوازیتوب ناول په دوه کاله کې ولیکه او د همدې ناول په برکت په 1923 میلادي کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه واخیسته. مارکس ګڼې لنډ کیسې هم ولیکلې. د یو مرګ راپور یې لګڼو په زړه پورو لنډو کیسو څخه یوه ده. د ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام اوس لرو. په دې پروګرام کې د ګابریل ګاریا مارکس په اړه باندې څه نه لرو، خو راتلونکې اونۍ به د ده په باره کې تاسو ته معلومات درکړو او د ده د ژوند په باره کې به تفصیل درسره شریک کړو. همداراز هڅه کوو چې د ده د آثارو په باره کې هم له تاسو سره معلومات شریک کړو. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. د ازادي راډیو مجلې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په کابل او ګردیز کې د کتاب د مخکتنی په دوو غونډو کې شریکې شي. د مرسل احمد زی شیرونه او له هغې سره مرکه اوري.
زه لکه پسرلی کې وچه ونه د پنځم موسم انتظار باسم.
پنځه وړکې حکایتونه او نور مطالب هم لرو. د ونې فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
اطلاعات و کلتور وزارت د فکری ملکیتونو د حقوقی روزنې ورکشاپ جوړ کړ. په دغه ورکشاپ کې یو شمېر څارنوالانو، قاضیانو او مدافع وکیلانو د فکری ملکیت او کاپی رایټ په باره کې توضیحات ورکړل. د ورکشاپ په پای کې د اطلاعات و کلتور وزارت نشراتي مرستیالې میرمن سیمین حسنزاده وویل چې په افغانستان کې د فکری ملکیتونو د ساتنې لپاره خاص قوانین نشته او په دې برخه کې یوه ګډوډي ده چې مخنیوی یې پکار دی. میرمن حسنزاده زیاته کړه چې د مؤلفانو، هنرمندانو او مخترعانو د آثارو د قانوني ملاتړ لپاره لاره اوارول د هنر او فرهنګ وده چټکوي او د ټولنې له اقتصاد او پرمختګ سره مرسته کوي. تاجکستان د کلتور وزیر د افغانستان نامتو هنرمند فرهاد دریا ته د هنري خدمتونو په خاطر د ختیځ تر ټولو غوره ستوري جایزه ورکړه. په تاند ویب پاڼه کې له خبره شوی ریپورت سره سم فرهاد دریا په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دا جایزه د تاجکستان د موسیقي په دوهم فیسټیوال کې د ګډون په مهال ترلاسه کړه. فرهاد دریا د تاجکستان د موسیقي په جیلو فیسټیوال کې ګډون کړی وو او د دغه هیواد د کلتور وزیر آرام بیکوف د ختیځ د تر ټولو غوره ستوري په جایزه ونازاوه. فرهاد دریا د افغانستان هغه هنرمند دی چې شهرت یې د افغانستان له پولو ورهاخوا تر ګاونډیو هیوادونو پورې رسیدلی دی. د وزیرستان د تاریخ او ټولنې په باره کې یو تحقیقي اثر خپور شو. دغه کتاب چې ځوان محقق نذیر احمد سهار لیکلی دی وزیرستان وروستی تمځای نومیږي. دغه کتاب چې کابو 300 مخونه لري د وزیرستان د تاریخ او ټولنې د ماضي او حال په باره کې مفصل معلومات او تحلیل وړاندې کوي. وروستای خبر دا چې په بادغیس کې د دغه ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست ته 15 قلمه لرغونی آثار وسپارل شول. د قادس ولسوال سالی محمد بیگ باختر آژانسته وویل چې دغه لرغونی آثار یو بزګر د قادس په بوی سیمه کې د ځمکې د یوې په وخت ترلاسه کړل او د ملي احساس په حکومي اطلاعات و کلتور ریاست ته وسپارل. د بادغیس ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس عبد الصبور صبوري وویل چې دغو آثارو کې دوه خټین دیګونه، د مسو څمڅې، د اوسپنیز څراغ تخته، یو اوسپنیز څراغ او د څراغ یوه ګوټکه شامل دي. د باختر آژانس په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې بزګر چې ذکر شوي آثار یې اطلاعات و کلتور وزارت ته وسپارل څوک وو او څه نومېده.
په پرمختللیو هیوادونو کې د کتاب د مخکتنی غونډې تر ډیره حده تجارتي مقصدونه لري، خو زموږ په هیواد کې د مخکتنی د غونډې لوی مقصد د کتاب د معرفي له لارې د لیکوال قدردانی وي. تیره اونۍ په کتابشار کلتوري مرکز کې د افغانستان د ځوان کهول د مخکښ ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی د نوي ناول جوجو د مخکتنی غونډه وه چې زموږ همکار نورګل شفق ورغلی و او دغه ریپورټ یې چمتو کړی دی.
د تیرې سه شنبه په ورځ په کابل کې د کتابخار په فرهنګي مرکز کې د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی د تازه چاپ شوی ناول جوجو د مخکتنی غونډه وه. د دې غونډې پرانستونی وینا استاد نجیب منلی وکړه. د جوجو نصر معیاري وباله او وی ویل
ټولو نه مهم په دغو پاڼو کې چې ما ولوستلی او زما د پاره د قدر وړ خبره د کتاب د ژبې معیاریتوب ډیره دقیقه ژبه یې کارولې ده، ډیرې دقیقې جملې یې کارولې دي، اضافي کلمات پکې نشته، اضافي تعبیرونه پکې نشته. نو دا د ژبې کارونه دا پخپل یو ډېر ستر هنر دی او دغه هنر ته باید په درنه سترګه وګورو او دغه هنر باید وپالو. د ټول تاسې لیکوالان یاست، د ژبې دقیق کارول په ادب کې داسې مثال لري لکه د یو مجسمه ساز چې څټکو سوالې کاری که چیرې څټک او څلې سمو نه کارول شي مجسمه نه جوړیږي بتی ګډېرې ته جوړیږي.
استاد منلی ویل چې د ژبې د واحد معیار رعایتول ډیر ضروری دي. هغه د غونډې برخواله یو بل ټکی هم خبر کړل.
د نړۍ په سطح باندې ژبو ته ISO یا انټرنیشنل ستانډرډ اورګنایزیشن یو کود ورکړی دی. هر ژبه په هغه کود باندې پیژندل کیږي. زه نه پوهیږم چې په دې حاضر کسانو کې به څو کسه خبر وي چې د پښتو دپاره څلور کودونه دي. د نړۍ په سطح پښتو شاید په دېرشو لومړیو ژبو کې راشي، مګر که تاسو د پښتنو نفوس په څلورو تقسیم کوي نو بیا هر پښتو په سلم 200 مقام کې راځي. اوس نو باید دا وګورو چې آیا زما دپاره دا مهمه ده چې پښتو وده وکړي، که دا راته مهمه ده چې ماته مور کومه ژبه ښودلې ده زه هماغه لیکم او د هغې د غیر بل چه نه لیکم. دې باندې باید مونږ فکر وکړو. دا ساده مسله نه ده. احمدي صاحب چې کوم کار کړی دی او دغه هم یوه لار ده چې باید ټولې تعقیب کړو، هغه دا ده چې د خپل سیمه ییز لغات کارولی دي، ښه په پراخ پیمانه یې کارولی دي. هڅه یې نه ده کړې چې د ځانه نوي لغات جوړ کړي، هڅه یې نه ده کړې چې د بلې سیمې لغات راواخلي، خپل سیمه ییز لغات کارولی دي. دا په ژبه کې مشکل نه دی. د ژبې جوړښت ګرامر یو دی، لغات د هر سیمې بیل دي. کله چې په لغت کې د ژبې ویونکي داسې فکر کوي چې بل څوک شاید په خبره پوه نه شي، د خاص په منځ کې ورته یو بل معادل ورکوي، او کله چې دغه ابهام امکان وجود نه لري نو بیا هغه د قوس په منځ کې د معنا ورکول ته ضرورت نشته. دی دا خپله د ژبې د غني کولو یوه وسیله ده. که د غزنی لهجه، د خوست لهجه، د پکتیا لهجه، د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د بلخ لهجه، د هر ځای چې تاسو راخلئ دا ټول سره واخلو. هر څوک خپل کلمې لري، هر څوک خپل ده لري، مګر که د پښتو ګرامر سره وران نه کو، په هغې سره وران نه شو، فقط د سم او شم په خاطر باندې سره جنګ و نه کو، نو موږ کولی شو چې معیاري ژبه ولرو، یوه ژبه ولرو، او د ISO دغه څلور ژبې سره یوه کړو. خو دا تصمیم تاسو پورې اړه لري. ایا غواړئ چې په څلورو ژبو په 200 قطار کې اوسئ، او که غواړئ چې په یوه ژبه باندې په 100 قطار کې اوسئ؟
د ښاغلی احمدی د دې ناول مرکزی کرکټر جوجو دی چې له یو لری ستوري ځمکې او دلته د افغانستان یوې ولسوالۍ ته د څېړنې لپاره راځي. دی د خلکو وروسته پاتې او ناسمو رواجونو ته حیران پاتېږي. نقیب احمد عزیزی دغه ناول د ناسمو دودونو په راپیژندلو کې بریالی وباله.
جوجو ناول بل پر دې بریالی شو چې په ړندو سترګو منلي خراب روایت یې راوښودل او مات کړل. د دې ناول تر لوستنې وروسته پر خپلو ډیرو اخلاقي تشو شرمی و، او داسې څه ته مو ورپام کوي چې تر دې مخکې مو ورته د عادیوالي په خاطر سترګې هم نه وراړولې.
ډاکټر محب الله ازغم په دې ناول باندې د خبرو په وخت جوجو له بل ستوري راغلې هنداره وبلله چې لوستونکي پکې د خپلې ټولنې عیبونه ویني.
احمدی صاحب غواړي چې د خپلې ټولنې نیمګړتیاوې ټولنې ته او ځان ته او خپل لوستونکي ته وښيي. انسان تر هغې پورې چې په ځان کې ډوبوي خپل عیب نه ویني. انسان د دې لپاره چې خپل عیب وشي لیدلی یا هندارې ته ضرورت لري، یا داسې بل چا ته چې عیبونه یې وویني او بربند یې ورته ووایي. په همدې خاطر احمدی جوجو له بل ستوري راولي ځکه ته او هغه بیا افغانستان ته او د افغانستان یوه کلي ته. زه فکر کوم چې احمدی صاحب دا کار ډیر منطقي کړی دی.
ډاکټر زغم له احمدی صاحب څخه غوښتنه وکړه چې جوجو څو ځله نور هم له لرې ستوریو ځمکې ته راولي او دغه ټولنه ورباندې لا زیاته وپلټي. د مخکتنې د دې غونډې د یو ویناوال جاوید اوربل په نظر په جوجو ناول کې په ټولنه باندې نیوکې یو نیم ځای مستقیمې دي او د مقالې انداز لري.
احمدی صاحب یو ځای کوي چې کچیر د کوچی ژوند ته شاعر خپل د هغې ژوند ته داخل دننه ورسي وي ګوري چې دې ژوند څومره له سختیو څخه ډک ته بي او دی هیڅ وخت د هغې د ژوند هغه سم اړخونه بیان نه کړي. یعنې د کوچی ژوند چې دی ډېر له سختیو څخه ډک دی. خو دا خبره تر ډېره مقالې ته ورته ده. په مستقیم ډول باندې یو چا داسې خبره کول زه فکر کوم په ناول کې دا خبره موږ کولی شو، خو له یو بل اړخه په غیر مستقیم ډول باندې مدا کولی شو.
په جوجو ناول کې د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې له ښځو سره ستم، تعلیم ته اهمیت نه ورکول، صحي اصولو ته بې پامي، د جګړه مارو په لاس په لارو کې د ماینونو ایښودل او داسې نور مسایل مطرح شوي دي. د غونډې بل ویناوال مجیب الرحمن محمودی وویل،
لا تر اوسه هم داسې ناوړه او د بشریت ضد دودونه او عقاید شته چې په کولو یې څه چې په یادولو یې هم انسانیت او هم بشریت شرمیږي، چې ښاغلی احمدی تر ډیره په دغه ناول کې ورته اشاره کړي.
داد محمد ناوک د جوجو د چاپیریال لپاره د افغانستان د کلیوالي سیمې انتخاب ځکه مناسب وباله چې په کلیو کې اوس هم ارزښتونه ثابت او سپیڅلي ګڼل کیږي او خلک دې ته حاضر نه دي چې خپلو فکرونو او دودونو ته انتقادي کتنه وکړي. د زیاته کړه
دلته د دې کلی انتخاب ښه انتخاب ځکه و شکل ته اوس تر اوسه مله د تقدس په سترګه کتل کیږي، او که څوک غواړي سي ساده واوسي او ښه واوسي او آرام واوسي هغه باید په کلي کې، خدای به دا معنی نه لري نو چې سره د کلي سره کرکه وکړم، د کلي د بدلون لپاره یا په کلي کې د خلکو د بدلون لپاره ښه لاره وه او ښه ټاکنه ده، ځکه شکل ته موږ ښه سترګه ګورو ښار کې که کوم څه کیږي یا بد کیږي یا کوم چلونه فریبونه څه کیږي هغه د هوښیاري په اساس باندې کیږي، هلته هغه خبرې د هوښیاري له مخې نه کیږي، هلته هغه دغسې میراثي راپاتې شوي دي بلې دې چې د هوښیاري په تله وتلو څه ښېدي یا بدې هغه سیم کلکې منلې دي، هلته خالي په چوکاټونو کې خلک ژوند کوي، هلته په چوکاټونو کې اوسېږي، د هغه چوکاټونو د متولو لپاره ځان سیکلی ښه انتخاب و.
خوشحال دورانی جوجو یو داسې کرکټر وباله چې د افغاني ټولنې ډېر مشکلات ور معلوم دي. د ښاغلي دورانی په قول،
جوجو مې درې ځلې ولوستو باور که ټول مې په یاد یاد کړ، او زه خو وایم چې جوجو کشکې افغانستان کې کاندید شوی وای چې دومره په افغانستان په حالاتو پیدا نو موږ بلسې رایه ورکړې وه چې داسې خلکو ته افغانستان کې ډېر ضرورت وای.
همایون هیواد وویل چې اکثره لیکوال په ټولنه باندې نقد کوي، خو د نصیر احمد احمدی کمال دا دی چې په داسې انداز باندې نقد کوي چې په لوسونکو او د دې ټولنې د ناسمو دودونو په پالونکو باندې بد نه لګیږي.
ننګول بالکل پکار دی او دا یو ډېر مهم ضرورت دی نن سبا، خو دغه ننګول ډېر کله بیا ژبه دومره ستغه شي چې هغه خلک چې پر دغو ارزښتونو ولاړ دي هغه د دې پر ځای چې هغه ترې راواړوي هغه نورم پر هغو ټینګ ولاړ سي. د احمدی صاحب ناول چې البته مالوسته دی دغه شایسته ده چې دی هغه که څوک ننګوي که پیغور ورکوي داسې فکر نه کوي چې مثال دی باید خامخا کوم هغه لري یا مشکل لري ورسره منی به لکه دغه نورو انتقادونو غوندې چې ژبه ډېره ستغه بیا هغسې نه ده.
د جوجو ناول د مخکتنې د غونډې وروستی ویناوال عارف رحیمی و چې د تلوسې عنصر ته یې د نصیر احمد احمدی توجه زیاته وستایله.
د احمدی صاحب کوم کتابونه چې کومې اندازه ما لوستي یو ښوالی په دې کې دی چې لوستلو ته د سړي زړه ورکاوي او په تلوسه باندې سړی لوستلو ته مجبوروي. کله چې هره صحنه جوړه کړې د صحنې دپاره هغه صحنه سازي ډېره په منطق د او په اسانه لارو باندې برابروي.
له ښاغلي رحیمي وروسته نصیر احمد احمدی سټیج ته لاړ او له ټولو ویناوالو او برخوالو یې مننه وکړه. د اوریدونکو ته زیری ورکړ چې د یوه بل ناول په لیکلو یې شروع کړې ده چې په هغه کې به مرکزي کرکټر یو زرګون وي چې د مختلفو کسانو جیبونو ته ځي او د خلکو د ژوند رازونه ورمعلومیږي.
په وروستیو ورځو کې په ګردیز کې هم د یوه تازه چاپ شوي کتاب د مخکتنې غونډه وه چې داود تپان ورباندې دغه ریپورت برابر کړی دی.
یو ځوان چې په خپل د خطاطۍ هنر لري او له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ بسیا کوي، خو تر څنګ یې طنزي شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه طنزیه شاعري په یوه ټولګه کې چاپ کړي. غلام طاهر افغان خندرویه څېره ده. په پکتیا کې ادبي ناستې او بانډارونه پرې رنګین وي او په هر چای خندا لورېږي. ښایي همدا علت وي چې طنزیه شاعري ته مخه کړې. د همدې تناس شاعر شعري ټولګه هم دا دی له چاپه راووته او وختون کلتوري ټولنې د افغان د لا هڅونې په موخه د کتاب مخکتنې غونډه جوړه کړه چې پکې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد عارف الله حق پرست وویل،
د غلام طاهر افغان شعرونه چې اوس خوشحال خان خټک نه کم نه جانانه په نامه کتاب کې چاپ شوي دي د نورو طنزیه شاعرانو له شعرونو سره یې توپیر په دې کې دی چې ډېر روان، سلیس او په ځانګړي ډول په کلیوالي لهجه لیکل شوي دي. داسې لهجه نه چې له معیاره وتلې ده بلکې داسې چې هر څوک پرې پوهېږي. موضوعات کلیوالی او د هر چا په ژوند پورې تړلي مسایل دي. دا ستونزې چې تر اوسه پورې هر څوک سره مخ دي، ولې هغه ډول چا نه دی یادې کړي لکه ښاغلي طاهر افغان چې د ټوپ او ریشخند په خوږو لړلې او مخ ته یې وړاندې کړي دي. زموږ په ښوونځیو کې د ښوونکي او زده کوونکي ترمنځ اړیکې تل خړې پړې پاتې شوې دي. په دې ترڅ کې زده کوونکي زیاتره وخت د ښوونکي لخوا ویل کېږي، ولې کله ناکله شاګرد هم په غیرت کې راځي. ښاغلي طاهر پر دې خوشګوارو تعلقاتو داسې رڼا اچولې ده. پرون یې بد بدو